سلامونه ستړي مشهب تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د سندو سوداګري وزارت وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې له هند سره د سوداګرۍ کچه 790 میلیون ډالر و د دغه وزارت وایند عبدالسلام جواد نن سه شنبه رسنیو ته ویلي چې د سوداګرۍ په دې کچه کې 680 میلیون ډالر په ارزښت صادرات او 230 میلیون په ارزښت واردات شامل دي که څه معلومه ده چې افغانستان له هنده کوم توکي وارد کړي خو جواد ویلي دی چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یوه هوایي دهلیز له لارې له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر پخوا ویلي وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 میلی مترو پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته له هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلی نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل د 26 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سودیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سودیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک سیمه کې او دوه تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګرود کې وژل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین سل بیپیلوټ الوتکې توغولې دي. دا دغه بریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او درې تنه پکې ټپیان شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګرود کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د مې میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 80 کلیزې سره برابرې شپې ورسېدي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. له پاکستان راستنه شوی کډوال شکایت کوي چې لستونګو سره مخ دي.
خوراکي مشکلات کینو دي، خوراک د پاره هیڅ نه لرو. څار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلار شو، نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته.
اکډوال په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یونیت سیار وایي له پاکستان ویدان راستنه شوو کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
ولته په بازار کې 1500 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوي دي.
پکتیا ته به هم ورشو چې د یوې لسیزې دښمنۍ په دوستي اوښتې ده. ماشو د دښمنۍ د څه موضوع پر سر راپورته شوی وه په دې به هم درته جزئیات ولرو. په پای کې به ستاسو پیغامونه هم راواخلو. نور مقالې به مشتملتیا وغواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه د خبري خپرونه کې مو زفرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو الی کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان او ایران او افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د غزازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خبر کړی ویلي چې د روان کال په دمړی او دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دغه شان لیران هم د بیا ستاد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنی شوي کورنۍ وایي چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړي. یونیسیار ویلي چې په دې موده کې د 1.1 میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ یې د بیړنۍ سرپناه مرستې اړتیا لا پسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,03,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغه خلکو د شمیر 10% جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تیرو 2 کلونو کې د بیا اسناد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې 6 ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوس مهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي، وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته دی، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی چاته چاته، لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشته هم لورته ستونزې سره ټکوي.
دو سال مې تهران کار درشم، از
دیوی 2 کاله په تهران کې و. مهال ته مې کار کولو، ویزه مې ختمه شوې و. پولیسو د کار لزای ونی ولا ما افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو، سرپناه مون نشته. د دولت غواړو چې راستنو شوی او کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي.
زندگی بسیار زیات است.
دغه ستانه کړل شوی کډوال وایي د مرستو ژمنې ورسره شوي، خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار د اپریل په 6مه ویلي چې د دې میاشتې له لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې 1,00,000 افغان کډوال ستانه شوي چې په دې کې یو شمېر یې په زور ایستل شوي. یونیسیار د اپریل په 14مه په یو راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له 6مې د اپریل تر 14مې پورې بیا 9,300 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي چې له دې شمېرې 15,500 کسان په زور ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له مرګلو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله اکسپانه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام فلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي، خو د کوربه هېوادونو له لوري نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بېسارې ستنېدنې د دې هېواد کمزوره اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د دې هېواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري مرستو لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاته ښار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متره پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بېلا بېلو سیمو کې له 50 تر 100 کیلومتره پورې اټکل شوی دی. خو دا چې ولې په د اوړي په دغې وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې بارانونه کېږي، علت یې زما همکار احمد چیبر د ځمکې پېژندنې او همدارنګه د اوبو او د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ورنه همدا علت پوښتلی دی.
د دې سیلابونو وتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتل فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په دغه خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلاب چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک د سی چې د سیل او بټیټي وي خلک ورزي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوسي.
ګورې د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی یعنی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همیش خبرداری حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو دراوته او د چې څنګه خلک پکې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایس ای او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 10% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولن ته په بازار کې 15 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وڑل تا پا بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همدا سی که غوړی وګوري که نور خوراکي مواد نو تبن ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بیروزګاره یو، نو د دغه وجې نه به موږ ډېر سخت مشکلات سره مخ شو.
خو یوازې کابل خاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تیریوي میاسې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې سوي دي. اقتصاد په صفر کې ضرب دی. جمهوري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې عمله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 10.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وري میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجۍ وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1400 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمېدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ شي.
د پکتیا د قومي مشرانو په هڅو د دوو و تر زمونو د کورنیو ترمنځ 100 کلنه پخوانۍ دښمني په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنۍ دښمنۍ وښکیل لوري تغییر هغې ته خوښ دی، وایي هیڅوک باید شته دښمني خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ 100 کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډیر ښه خلک وو، که موږ د مشهران هر څومره ورغلي یو، څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو، هغه سخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخانۍ کېنم، نه ګرځوم، دا توپکې نه کوم، دا د کوسې شیجناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید منطقه تاسې ول ده خاله خواخ دي دو غزوان خدای وزغور خدای موږ ته ثواب کړو
دیاد دخمنی دواړه کی لوري دی روغ جوړی ته خواخ دی وای په خو دا دخمنی دو دو درې کسانو په منځ کې پیښ شوی و خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړشمیر له دوه دوه سو کسانو هم ډیر شوی او هر څوک بیل بیل ژوند ته ورپیخ ګواخته خفه و د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي نوموړی وایي
زه په دې معاملې ډیر خوشحاله یم تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلی وو دا نو کورش کوه دا نش کیږي اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسا وو مثال د دوه زور نه سره بدیږي آر دی به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري لوی وړکی مونږ د غومره لرو دا خفګان سي پیکسه دا ټول خپه کیږي په کور کې اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي دا خفه کیږي څو پیرې مونږ ته راغلي دي ماړۍ نه ده خوړلي بېچي تللي بې ماړۍ تللي دي دا د ټول منطقې نه دا د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحالي ډېره مننه کوو
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل
هر د داخل بنګال تکمني بزرمتي گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي دا تاوان نه رسېږي مازمه کلاړه دا تاوان ده دا تاوان ده چې د تاسو د تاسو زړه پوسې خپه ده او د تاسو په غاړه کې پردای مړ یا پور پروتا
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کیږي یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړی وستا ست رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سر لښبګو د مخام تشبګو په دنه سپوندو د 35 مترو او د مخام لښبګو د سر تشبګو په منځني صفات او لاس شپګ نه ویم درنګ تاسو کولای شئ په سوشل میډیا هم موږ در سره تعقیب کړي اوس هم ورزو خبر پختونخوا ته او د هغو خوانځي وستونز در سره شریکو چې جنونی پکې نشي کولای خوانځي او تلاړ شي او کزیم په کافی اندازه مالمانه لري ورپسې مساسي پیغامونه
مو دا واستازون راوستي او د مو سکول ډیر په غسر جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج هغه کې واستازون نشته دي کچې ته مو دا واست حکومت واستازون راو نه ستول نه مو به احتجاج وکړو
فریال پنامه د جنې د دویم جماز د کون کې دا چې په سکول کې استادانو د کمی مسالات راپورته کیدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه فریال سکول د منځني کور مې په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سواز د کونکو ته سبقونه د خودل لپاره صرف یو استاد ده د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه پورې دی چې پکې ضرورت د چلويخ د کونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسي لمخه لګ تر لګا د اتو استادانو دی په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوه بلز د کونکو سوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وای خو په سکول کې استادان نشتا چې دا سه د علم حاصلولو لا بنیادی حق د محرومه پاتې کېدلو خطر ده
مونږ لپاره ټیچر بندوباس وکایو او مونږ لپاره د ټیچر سنس وکایو مونږ سره سره ریګولر ایو ټیچر ده او زمونږ سکول ته د 350 ده او ایجوکیشن کومه افسر ده میډم یاسمین مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او مو ډیر ډیر شکریا ده کو من تو په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنہ کو پاست پوزیشن یا هستی دي جنہ کې د چانه کم نه دي او مونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سنه سک کول غوړو او مخبل تعلیم کول غوړو مخکي
په منتو کې موجود د جنکو دا سکول په 2018 کال کې د پوسټر نگرانې لاندې د کرونونو روپې په لګت جوړ کړ شوی په 2022 کال کې یا سکول ته پر پیټیسی فند برتی شوی چلور استادانه تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي حل زلې پا په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاش کې د ملازمت مودا تر پوره کېدلو پس هغه ټول استادان له خپل دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکو غزنی ګول پر 29 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ٹی سی فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یو بله استاده هم تعینت کړې وه، خو درې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یو مقامی جنۍ د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي، خو د تعلیم په لړ کې د سہولتونو کمی له کبله داسې نشي کولی.
نائن ڈویژن پندرست بنی ڈبل اسٹوریج اسکولوں یو پہ شیر علاقے لنگرو یو پہ منتو کی جوٹ شو دا ہزار بائیس کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامیہ پمرستہ د جنکو دوپاره منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو چلور ٹیچرونی پی ٹی سی پڑھنا و تحیر شوی دوا کولا وچلے دو چکل پی ٹی سی پن ختم شو سکول بند شو بیا یو ولنٹیئر مقامی رضاکاری ٹیچری آغا سکول اپنے مدد آپ کے تحت چلوی بس بند دلی تا نژدې شوه ده. مو حکومت نه ایجوکیشن ډپارټمنټ نه غوښتنه کوو چې د سیشن ډر بلډینګ ته د 70,000 سټاف مهیا کړي.
بلخوا موږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ځایي مشره پروین یاسمین سره پر واتسایپ رابطه ونیوله، نو هغې مشال لډیو ته په لیکلې بڼه دومره وویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنټ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مخته شوي فنډ تر برتی کولو پس حل کړی وا، خو تیر کال د جون پر دشمه د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټولې لرې کړې چې داسې یو ځل بیا هغلته د خونکو کمی ورسره راغلې دي. یاسمین زیاتوي نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پی ٹی سی فنډ ارزی برتی شوي یو سلشل استادان تر لرې کېدلو پس د الکانو یو شمېر سکولونه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوي. یاسمین زیاتوي دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوي برتی په کولو د استادانو کمی زرته ضرور پوره کړي. د کورمې ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ ور باندې نوی کسان نوی اخستل شوی. په سکولونو کې بس د کوونکو ته سبقونه په ورخدلو مسلې راپورته کیږي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه خېش. اصلاً کې د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې دي، زیات خلک لویدلې دي. دغه سرکاري هسپتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت یې هلته بیا خواري نه سره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي که وایوستانه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو، نو دا خو 4 ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی مازګر دی ورته وایي چې پلمه نوره نه درلوده ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوسته یې بیا هم هر ځای کار کېږي. که چیرې وایوستنه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي، ماشومان پر برابر که در لویان پر برابر دلته سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی. افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی. بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایهدار نه پس ورکاږي دغه نه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښلې ده تر اوسه پورې، نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښلې ده، نه په شخصي کښلې ده، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دی شی در خپل قیمت بالا خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسیدونکی یم. خلک ډېر سخت
غربت سره مخ تي ځکه چې تورخم لار چې بند او خلک ډیر خپې ځ په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تکراشه چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خدا مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړي ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ زادیانه صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دیشمې صفې پورې پام لري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د تیر لوست ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست کې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار اسموس عملیه هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کې په صفر درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو هغوی په یو اټموسفیر فشار کې صفر درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي خو د دوی محلول چې د کېدای شي محلول له صفر څخه په ټیټو درجو کې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي انجمي تواوړي موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د نسب د هغوی د نسبي بیړه فشار راټیټ شي کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کیږي یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کیږي اغیز لري نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندې د باندنی فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپل په یو اتموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په سل درجه د سانتي ګرید کې چشکیږي په ایشېدو راځي نو کچیرې په دې وخت کې موږ او تاسو ګورو د هغوی کنګل کېدلو ته نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کیږي خو کچیر محلول له صفر څخه ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري بیا دوی چې شکیږي کېدای شي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویل کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای شو چې ترې ګټه واخلو او دغه د یخ د ویل کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نو پودر دی چې هغه شیندل کیږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډیره ټیټه وي نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کیږي چې په محلولونو باندې د هوایي باندنۍ فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځانته غوره کړي یعنی د اټموسفیر فشار ور باندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای شو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دې هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلوس سپیکوک او کریوس سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو لومړی فرمول د ایبلو سکوپیک په نوم سره یادیږي دوام فرمول د کریوسکوپیک نوم سره یا دې چې په دې دوار طریقو سره کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه چې ټیټېدل شي کو یا کنگل کېدل کنگل کېدل درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو. چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولای سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده، دا خپل یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرونکي دي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي. SCL تیزاب یو الکترولیت محلول دی، کولای سي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګرانو زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو، الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. لالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي، چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپل نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکی یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړل. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شویو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه شي، نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شویو مالیکولونو د شمېرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شویو شمېرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت چې کېږي رامنځته کېږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترولونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو، نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره، خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنې دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نورې ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم پراتلونکي لوستونکو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګران زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آینونو باندې څه کېږي په آینونو باندې تجزیه کېږي، چې دې ته موږ او تاسو قوي الکترولیتونه وایو، چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کېږي په یو سره. ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آینونو باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې ویل کېږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آینونو خلزه چې د هغه 0.2 یو زرد لس په توان د منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فورمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شویو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکوي. راځو دلته د ټوټه شویو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آینونو غلظت مثال راکړی دی، 0.2 یو زر د لس په توان د منفي 3 مولره. په همدې ترتیب سره اخلو په څه شي کې تقسیم یې د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیموو. کله چې موږ دا تقسیم کړل او بیا مو په څه شي کې په سل کښې ضرب کړله، اخلو مولر چې ده د مولر سره اختصاریږي دا پر دې باندې تقسیم کړه په سل کښې ضرب کړه مساوي کېږي په 0.1 فیصدي سره. چې په همدې ترتیب موږ او تاسو نور مثالونه هم حلولی سو. ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کښې د الکترول په دې لوست کښې موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کښې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل، چې هر یو یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آینونو باندې تجزیه کېږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آینونو باندې نه تجزیه کېږي او د برېښنا جریان تېرېونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آینونو تجزیه کېدل، دا قوي الکترولیتونه وه. خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډېر کم په آینونو باندې تجزیه کېدله. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې، دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې، هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 350 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه، چې یو هم الکانونه وه، په هغوی باندې غږیږو چې الکانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او دغه ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دي هغه مرکبات دي، یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل الکانونه چې دي، د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو وویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي، یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ، یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ، د دوی په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکې ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکې، یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومي فورمول چې د هغه عبارت د CnH2n جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو ان چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېر وشي، او ایچ د دوه ان چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو ان ته قیمت ورکړو، په همدې فورمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ، مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس پی اوربیټال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د الکانونو ترمنځ، یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکې اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ام یا هم پی کامیتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه، یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوستو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. راځو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پیژنو، چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلیږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فورمولونه یې تاسو په همدې تصویر کې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده. خو کثافت چې ده هغه چشته 0.15 ګرام سره ده. نو د مرکبات او ایزومری چې ده د هغه په فزیکی خواص چې دي یو لبل سره چش لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم شلرو نارمل بیوتان یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشې دو درجه چې ده هغه بیا منفی 1.4 درجه د سانتی گرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتی متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو لبل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیری د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي، او دوی چې دي همیشه د یو اور زنځیري شکل یا هم اور زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی موږ تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دی اور زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیرو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. که چیرې موږ تاسو وایي د آیپاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبو هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبو هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولی سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دی کولی سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وایي او پینتا یا پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو. او دې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې هغه مرکبات چې دوی ترمین د دوی د کاربونونو ترمین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برات هوملوک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو، په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملوک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د آیپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو، چې د آیپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو ویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري ځپه کو وایي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم میرزو کچیر هو ګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل سوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چشتي وټاکل سی یا هم وشمیرل سی. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې، یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو، دا هغوی د مالیکولي فرمول په اساس په کتو سره د دوی یو اوږد زنځیر انتخابي دی. د کاربونونو شمیر تعداد یې حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي، ترتیبیږي. نو په همدې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اوږد زنځیر ته ګورو، او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر. لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو، چکل تر څوله ماوی زلری یا هم شاخ لري. نو کله په نوم گزاري کې راځو، لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دوی شاخلرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو. کله چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان، یعنی دلته چشتو یو ماویزه چشتو بل وجود لري یا هم نصب سوی ده، وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې چیرې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ د کاربون د اټومونو نمبر وهنه کوو. په هایدروکاربونونو کې کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو، ترتیب سو، د ماویزه سربیره بیا راځو هر کاربون ته یو شماره ورکوو یا هم شماره گذاری کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سر کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزه نوم اخلو. بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو مرکب نوم چشکو واخلو. یعنی کچیر بیا دوا شاخ لرونکي وو، یعنی مثال دوی ماویزه ور باندې نفسي وو، بیا راځو لومړی د کوچنی ماویزه نوم اخلو، بیا ورسته د غټي ماویزه نوم اخلو، په پایله کې خپل د اور زنځیر یا د ټول مرکب نوم اخسل کیجو. په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره گذاري وسو په دوام کاربون باندې یو ماویزه نفس شوې ده. وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماویزه نوم چشته میتایل، وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نام گذاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوا میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، دریمي، څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره چې کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولای شو چې پرایمري الکول وشيو. دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولای شو چې د کاربون سیکنډري یا هم سیکنډري کاربون سره وشيو. دریمي ته ترایټري او سلرمي ته کوانټري کاربون سره چې شکو وشي. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني د پی پر سره سیکنډري د اس په هر سره او ترایټري په کی سره او تل رقمي کولای شو چې په کیو تور سره چې شکو وشي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نور اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه چې شکیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینه هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دا مثال کچیر د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربون چې شوی د یو مرکب په توګه ټاکل شوی ده. او بیا ورسته هغه پاتې شونه چې لاندې کاربون سره چشته په اړیکه کې د هغوی د رادیکال په شوګه په توګه چې شکیږي منل شوی دي، یعنی رادیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او ورسته د ټول مرکب نوم یا د هغوی د منځنۍ او یا هم لوی پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کو. نو دا سو ګورې دلته موږ تاسو وایو چې پرایمری کاربون سره دلته په دې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان دا، یا هم کېدای شي وایو چې په دې ترتیب سره په دې ځای کې موږ تاسو دای لرو دای میتایل میتان دی. او مدل کیږي او بل د کیمیاوي خواص دي دوی چې د کیمیاوي فعالیت ډیر لږ دي نو د دې کبل موږ او تاسو مخکې مول چې د پارافین په نوم سره یا د لږ مایل لرونکي دي نو دوی کولای شي چې د قانونو په مالیکولونو کې ټول اړیکې یو ګني او هم د پای یو ډول چې شکیو یوازې کولای شي چې تعویزي تعاملونه سرته ورسي راځو ګرانو د کون کو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په ګروپ په څو ګروپونو ویشل شوي دي دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي ونه مونې واخلي او دریم الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري
ولولے را پر ویو سادہ پنگ